ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گرانو او قدر منوریدین کو او کتن کو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې تاسو په ریډیو باندې اوري او په ټی وی باندې لیدلې هم شي د دې یو ساته خبری خبرونه باندې کوونکی وګ مجالوان
او زاشپاک مومن
ټول ته هر کلی وایو او په سر کې هم د مهمو خبرونو سټکی تاسو ته باندې کو
د افغانستان په غزنی ولایت کې د افغان اسکرو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړې نن په دویمه ورځ هم دوام کړي. دواړه خواوې یو بل ته د لوی ځانی او مالی زیان اړولو دعوی کوي.
او په پاکستان کې په لومړي وار چینایي کارکونکو باندې په بلوچستان کې یو ځانمرګي برید شوی دی چې پکې شپږ تنه ژوبل شوي دي. بلخوا ګلګت بلتستان کې درې پولیس د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي.
او د پښتنو ژغورنې غورځنګ په سوابه احتجاجي جلسې ته خپلې تیاری سرته رسولې دي او سبا مازدیګر به دغه غونډه شروع کیږي.
او یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته به وړاندې کوم څه ملګري اوسې. اول هم وړاندې کوو خپل لومړنی رپورټ.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د غزنی د سکوت خطر په بشپړ توګه له منځه تللی خو د دې ښار په لویدیز او یو شمېر ټول سیمو کې
افغانستان په غزنی ولایت کې د افغان اسکرو او د طالب وسلوالو ترمنځ د جګړې نن دویمه ورځ ده. په دغو کې د مرګ ژوبلې په حق باندې کوم دقیق معلومات مخې ته نه دي راغلي او د وایس اف امریکا د آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل تاسو ته نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د غزنی د سکوت خطر په بشپړ توګه له منځه تللی خو د دې ښار په لویدیز او یو شمېر نورو سیمو کې جګړه لا هم دوام لري. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش د غزنی د روانو جګړو په اړه خبر اعلان ته ویل چې وسلوال طالبان د ښار له مرکزی برخو ایستل سوي او اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د ښار په لویدیز خوا کې د حسن آباد په سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د وی چې د هنګرانو کدل او خشک سیمې چې د غزنی ښار په لویدیز کې دي د افغان خاص کوو لوري د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک سیوی او د دولت مخالفینو ته درنه مرجو بلاړولې. نو موړی ځتی چې د غزنی په جګړه کې شپږوشت افغان سرتیری هم مرجو بل لري خو د وجل سو او ټپی سرتیرو د کیک شمیریه څرګند نه کړ.
د حال حاضر ما برنامه تصفیه او تلاشی ره در بخشایی از غزنی آغاز کردیم. متاسفانه هنوز هم فایرهای پراگنده وجود داره بخصوص در قسمت های از حسن آباد و در قسمت شمال.
دیوای اوس محل افغان ځواکونه په تلاشی او تصفیه اخته دي. خود غزنی د ښار په لویدیز خوا کې د حسن آباد په سیمه او د اندړو ولسوالۍ په شمالي برخو کې پاشلې جګړه سته. په ټوله کې افغان ځواکونه پر حالات واکمن دي او د غزنی د سکوت خطر له منځه تللی. دښمن مو یو سل پنځو ستنه مرګ ژوبل لري او د رسنیو دی وکړونکو په شمول شپږ وشتنه زموږ افغان سرتیری هم مرګ ژوبل لري او ان شاء الله ډیر ژر به د غزنی وضعیت په مثبت ډول بدل شي.
شمول یو همکار خبرنګار ما هم شهید شوه او تعداد هم مجروح است.
خود وسلوارو طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې چې د خپل ټویټر پر پاڼه خبره کړې ویلي چې طالبانو نه یوازې دا چې د جګړې په لومړی ورځ ټولې نیول سوي سیمې په خپل واک ساتلې بلکې د غزنی زندان هم مات کړي او له زندان څخه خپل آزاد سوي بندیان مسؤون ځای ته انتقال کړي دي. په غزنی ولایت کې هیڅ ډول ټلیفوني ارتباطات نشته او مخابراتي شبکو هم خپل پالیتونه د جمعې د ورځې له دوو بجو راهیسې ځنډولي دي. له همدې عمله د افغان امنیتي چارواکو او وسلوالو طالبانو اداوی په خپلواک توګه نه دي تایید سوي. بلې خوا ته په دوهمه ورځ هم د کندهار کابل لوی لارې د ټرافیک پر مخ تړلې و. په کندهار کې سلګونه هغه مسافر چې د غربي ولایتونو او یا هم له ایران څخه خپل هیواد ته راسنه سوي کابل شمالي او ختیځ ولایتونو ته د تک په انتظار کې ورځې شپې تیري. د کندهار ښار په ختیځ کې د کابل په اډه کې ټول هوټلونه له مسافرو ډک دي او اکثریت مسافر یې اقتصادي ستونزې هم لري.
قسم دي د اشغال په سر مشه دی راکړې دا ولې زه د اشغال د سر د حرکت لرم د خرج به شي یو شي نه درې میلیون تمن مل ایران د خرچي له پام سره هیڅ مواد دلته په کندهار کې را خلاص سول ز چاته خیرات ټول کمر سم چاته استعمال دي 2 روپۍ راکا
شو د یګلمنون مسافر بر ما خیرات دادم چیکون
برایش پامین پجمات کې تیر کړی دا ملګری را سره د کم خرچي سره مخې دا دولت باید رسیدګي وکړي دا سره کم دولت ته
هیڅ کس پیسې نه اوره نصف نفوس بیا درنه نمیږي به پیسې خواد نصف داره نصف نداره
په کندهار کې د ترانسپورټي اتحادیو مسولین وایي چې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو ټولو مسافرونکو شرکتونو ته خبرداري ورکړي چې د دوی د دوهم ځلی خبر تر وخته پورې دي د کابل کندهار پر لوی لار له تګ را تګ څخه ډډه وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د وایس اف امریکا دیبه یو ساته خبری خبرونه د قدر منوریدونکو کتونکو مساملګری وسی او اوس هم د افغانستان په حق لا یو بل مهم خبر تاسو باندې کو. د ازبکستان د بهرنو چارو د وزارت تر مخه د قطر سرخار دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د مشر شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ کې تاشقند ته رسیدلی دی. وزارت زیاتوي چې دوی د طالبانو پلاوي ته هرکلی کړی او دواړو خواوو په افغانستان کې د امن په امکاناتو خبرې اترې هم ترسره کړې دي. بلړخت افغانستان د پاکستان لوري په ګډه پوله د غزیدونکي ازغنتار د پروسې سره سخت مخالفت څرګند کړی دی او دریز یې خپل کړی دی چې په دغه اوږده پوله زیاتې داسې سیمې شته چې د هغې د ملکیت جنجال تر اوسه نه دی هوار. د پاکستان پوز ویلی و چې د روان کال تر پای به د افغانستان سره په پولی یو اړخیزه ډول د ازغنتار لګولو کار چې دی هغه سرته ورسوي. په دې اخلا نور تفصیل راکوي حقمل روان.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ډیورن کرښه د اغزنتار او نورو موانعو په ایجادولو سره ترهرګر نه ځپل کیږي. د دې وزارت ویان جنرال ردمنیش لاډیوي سره په خبرو کې ویلي که د پاکستان حکومت په رښتیا هم د افغانستان سیمې او نړۍ له امنیت سره مرسته کوي او په دې اړه شویو ژمنو ته پابند وي په خپله خاوره کې د ترهرګرو مرکزونه وتړي او د هغوی له تمویل او ملاتړ د لاس واخلي.
په پاکستان کې د دشمن ځاله او همدارنګه د ټولو هغه تروریستانو شوراګانې چې هلته شته وتړي او د دوی د تسلی او تجهیز نه ډډه وکړي او دغه ازغن دیوارونه یا کانالونه یا هغه سربازان چې هلته دوی ځای په ځای کړی ده یا فقط یوازې او یوازې نمایشي ده او دوی ته ضرور ده چې په عملي توګه د افغانستان د منطقې او د دنیا په مقابل کې خپلې هلې ځلې د تروریزم د ناکامولو دپاره وکاروي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی وایي پاکستان حکومت غواړي چې په کرښه داسې اقدامات ترسره کړي چې هغې سره د ډیورن کرښې ته رسمیت ورکړي. احمدزی وایي په لنجمنې کرښې اخیستل شوي یو اړخیزه اقدامات د قبایلو او همدارس د افغانستان او پاکستان د بې ثباتۍ لامل ګرځي او اسلام آباد ته پکار ده چې د ښه ګاونډیتوب اصول په پام کې ونیسي او په ډیورن لاین کې خپل یو اړخیزه اقدامات ودروي.
کله د افغان سیم په بانه باندې، کله د دروازې په جوړولو، کله د تاسیساتو په جوړولو باندې دوی غواړي چې صرف دغه ډیورنډ کرښې ته دوی رسمیت ورکړي. دا هیڅ وخت نه د افغانستان حکومت ته د منلو وړ ده او نه قبایلو ته. موږ میډیا له طریقه د رسنیو نه ملل متحد نه موږ دا آواز اوچت کړي چې دغه اقدامات چې پاکستان یو جانبه کوي تر څو د رسنۍ چې دغه اوس نسبي امنیت په سرحدي علاقو کې یا په د ډیورنډ کرښه باندې ده دا نور هم امنیت خراب شي چې دا اغیزه به په دواړو مملکتو باندې هم په افغانستان هم په پاکستان باندې.
د قبایلو سرتسری شورا مشر زرجان شینواری وایي قبایل په ډیورن کرښه د اغزن تار له لګولو سره مخالفه دي او دا مخالفت یې له دې امله دی چې د کټارو په لګیدو سره د قبایلو یوه کورنۍ په دوو برخو ویشل کیږي. نوموړي ویلي لګول شوی اغزن تار له منځه وړل قبایلو ته ستونزمن نه دي او د برلین دیوال په شان یې له منځه وړلی شي، خو په وینا یې د پاکستان حکومت د په خپل روان سیاست کې داسې بدلون راولي چې په هغې سره د کرښې دواړو خواوو ته پراته قبایل ونه ځپلی شي.
تاسو ګورئ د برلین دیوال څومره مضبوط دیوال او هغه په منځ کې پاتې نه شو، چې خاردار خو دومره مهم شی نه دی. دا خو په یوه دقیقه کې د منځ نه تلای شي. زموږ په پاکستان حکومت او په پاکستان په نظامیانو باندې دا غږ دی چې سیمې خاردار مونږ نشو برداشت کولای، مونږ د ورونو سره په یوه کور کې نشو چې دا کېدای، مونږ د سیمې خاردار مونږ ته نامنظور دی او د دې نه د پکلکه باندې نه ډډه وکړه.
دا په داسې حال ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان فوز ویان میجر جنرال آصف غفور امریکا غږ ته ویلي دي روان میلادي کال د دسمبر میاشتې تر پایه به د ډیورن کرښې په 310 کیلومتره حساسو سیمو کې د اغزنې جالۍ د لګولو چارې بشپړې شي، کوم چې په همدې سیمو ترهرګرې ډلې تګ راتګ کوي. د فوز ویان ویلي د افغان پولې د نورو برخو په اوږدو کې هم د اغزن تار د لګولو لړۍ دوام لري او ټاکل شوي چې د 2019 میلادي کال تر پایه کرونه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال ده چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې د خپلې بریا د اعلانولو پر مهال افغانستان سره د اړیکو په ارتباط یې ویلي وو چې وبکړي چې راتلونکی حکومت یې له افغانستان سره د اروپایي هیوادونو په څیر آزاد سرحد ولري. افغانستان او پاکستان شاوخوا 2611 کیلومتره اوږده پوله لري او پاکستان په یو اړخیزه توګه په همدې لنجمنه کرښې تیر 2018 میلادي کال کې د اغزان تار د لګولو او د نورو امنیتي تاسیساتو د جوړولو چارې له دې امله پیل کړې وې چې په دې سره د قبایلو سیمه امنیت او د ترهرګرو ډلو تګ راتګ مخه ونیسي. خو د افغانستان حکومت او قبایلو د پاکستان له دې اقدام سره مخالفت څرګند کړی او ویلي وو چې په دې سره د قبایلو سیمه امنیت نشي خوندي کېدلی او که اسلام آباد په رښتیا د ترهرګرو ډلو د منځه وړلو نیت لري، د ترهرګرۍ هغه اصلي مرکزونه دې له منځه یوسي کوم چې په خپله خاوره کې ورته د فعالیت کولو زمینه برابره کړې ده. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو، افغانستان.
د پاکستان نسبتاً پر امن سیمه گلگیت بلتستان کې د تیرو څو ورځو راهیسې دغلته کې د نامعلومو وسلوالو لخوا حملې شروع شوې دي او لومړی سکولونو ته ورنه واچول شول. اوس د ډي سي په کور باندې د ډزې کولو وروستو دغلته کې د امنیتي عسکرو په چیک پوسته باندې هم ډزې شوې دي چې پکې درې عسکر وژل شوي او ځینې نور ژوبل دي. په دغې باندې د ډیور ډیو خبریال احسان محمد خان تاسو ته یو څېړنیز راپور وړاندې کوي.
د پولیس چارواکو په وینا دغه برید نن سهار د گلگیت نه 30 کیلومتره لری کارگا نومي امنیتی پوسټې باندې ترسره شوه چې د توندرو وسلوالو لخوا په برید کې درې پولیسواله مړه او دوه جوبل شوي. د پولیسو لخوا هم جوابي کاروایی ترسره شوه چې پکې یو وسلوال مړ او یو جوبل شوه. د گلگیت د پولیسو ډي آی جی گوهر نفیس په وینا د وجل شوه ترهګر په جنګلو د کمانډر خلیل په نوم شوه چې د دې وړاندې هم د ترهګرۍ په یو شمیر پیښو کې ککړ وو. په دې هکله نوموړي ډیوه ریډیو ته داسې تفصیل ښودلې.
اور دو ٹیررسٹ جو ہے وہ مارے گئے ہیں جن میں سے ایک جو ہے بہت ہائی ویلیو ٹارگیٹ ہے اور یہ ہمیں نانگا پربت کیس اگر آپ کو یاد ہو پہلے بلال شہید کیس اور یہ سکولوں کو جلانے والے کیس جو میجر کیسز تھے یہ مطلب اتنی بس تھا 30 لاکھ روپے ہیڈ منی بھی آئی
دے وائی دا تندرو وسلوالو لخوا پا دا غننننی بریت کے دری پولیس والا وجل شوی. خو د امنیتي ځواکونو لخوا په جوابي کاروایۍ کې کمانډر خلیل وجل شوی او یو بل وسلوال جوبل شوی دی. د ده په وینا وجل شوی وسلوال کمانډر خلیل د نانګه پربت ترهګر برید چې پکې 9 بارملکیان وجل شوي وو په دغه کې هم ککړ وو او د دغه مهم کمانډر د سر حکومت 3 ملیونه روپۍ انعام هم مقرر کړی وو. د پولیس چارواکو په وینا د توندرو ډلې لخوا د ننني برید په مهال وجل شوی کمانډر خلیل په چلاس کې 3 جګپوړي امنیتي افسرانو په وجنه کې هم تورن وو. د راپورونو تر مخه نن د دیامیر ډیپټي کمشنر د کور په ودانی هم توندرو وسلوالو برید کړی خو په دغه برید کې ډیپټي کمشنر دلدار ملک محفوظه او نور کوم جانی زیان نه دی شوی. په یوه بله پیښه کې وسلوالو د یوې حکومتي پروژې دپاره کارونکي بلډوزر ته هم اور لګولې. د گلگیت بلتستان په چلاس دی امیر سیمه کې د هغې وروستو امنیتي ځواکونو د لټنې عملیات هم روان کړي چې کله 2 اونۍ وړاندې په سیمه کې د جینکو 14 سکولونه توندرو وسلوالو سوځولي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadewanews.com. هېره نه کړئ.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه د زمګه پروګرام لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسه یو سوم په بلوچستان کې په چینایي کارکونکو چې کوم برید شوې دي د هغې په حق له تاسو ته تفصیل درکو چې د صوبې د چاغیزلې د دالبندین ښار کې د سندک پروژې چې کوم چینایي کارمندانو د هغوی په بس باندې ځانمرګي برید کې شپږ چینایي وګړي چې دي هغه ژوبل شوي دي. بی ایل ای چې دی د بلوس بیلتون خوښې ډلې لخوا د دغې برید د ذمواري منل شوې ده چې دا دویم وار دی چې د ډلې لخوا داسې رقم یو ځانمرګي برید ترسره کیږي. په دې هکله نور تفصیل راکوي حمید سمسور.
مانکسپلا کله سی د سندک د میسو او د سروزرو د پروژې د ملازمانو بس پر آر سی ډی لوی لار باندې د وای ډګر په لوري روانو. د ضلع چاغی مرستیال کمشنر سیف الله کتران وویل یو پیک اپ ګاډی چې د ایران د کارخانو له لوري جوړه شوې ده د غزان وژونکي برید کوونکي د سندک د پروژې د کارکونکو له بس سره په کس باندې ټکر کړله چې په نتیجه کې لږ تر لږ شپږ تنه ټپیان شو چې په دوی کې دوه د چین شاریان او دوه د ملیشیا قواو عسكر شامل دي چې د دوی ساتنه یې کوله. له پیښې وروسته امنیت خوندي ساتونکي راغلل. ټپیان سوي کسان یې په سملاسي ډول د دالبندین شیخ زاید روغتون ته یوړل. د چاغی مرستیال کمشنر سیف الله کترانوی چې دا ځانمرګ برید دی د د په خبره چې د ځانوجون کې پښې لاسونه سر او نور د بدن برخې دوی راټولې کړې دي چې اوس به د ډی ان ای ازموینه ترسره کوي. د بلوچستان د لند محالی مدید د اطلاعات صوبایي وزیر خورم شهزاد د دغه پیښه غندنه وکړه او ویل چې دا د پاکستان د پرمختیا په ضد د غلیم کار دی.
واقعیا هوا چاینیز والا وو قوتیں جو کہ بلوچستان کے ترقی کو ہضم نہیں کر سکتی، پاکستان کی خوشحالی کو ہضم نہیں کر سکتی، وہ معاشرے کے کچھ شر پسند عناصر کو اب کرائے پر ہائر کرتی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کر
د چینایانو پیشہ هغه قوتونه چې د بلوچستان او د پاکستان پرمختګ نسی اعظم کولای هغه په کرایه باندې شرخوش پیدا کړي چې دغه ډول حرکتونه کوي. خو لکن حکومت د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره چمتو دی. د بیلې ویان جنید بلوس د دغه پیښ مسولیت په سر واخستی. د ویل چې دا د دوی د سازمان مجید برګیټ دغه بریټ تر سره کړی دی. تیر میاستم د جولای پر 14مه باندې د مستونګ د درینګړ او دغه ډول د جولای پر 15مه باندې د ټول ټاکنو په ورځ د کوټي پر ختیز بای پاس باندې ځان وجون کې بریدونه سوي وو چې په دغه پیژو کې تر یو سل 15 زیات کسان وجل سوي او درې سوه ته نږدې بیا ټپیان سوي وو. پر روان کال کې دلته په کوټه کې هم بیلابیل بریدونه سوي دي چې تر ډیر زیات امنیت خوندي ساتونکي هم پکې وجل سوي دي. د زیاتره پیښو مسولیت داعش لشکری جنگوي علالمی او طالبان په سر اخی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
پاکستان کې د یو غیر مذهبی تنظیم لخوا خودکش یا ځانمرګي برید کېدل او بیا په دغه کې د چین یا د چینایي پروژو په کارکونکو باندې دغه برید کېدل دغه دواړه لومړی ځل دی چې ترسره کیږي. د دغه پیښو اشاره کوم پلو ته دي. د دغه په حق لبنې ځایي څېړنکار څه وایي؟ د ډیوه رډیو خبریال حمید سمسور په دغه باندې څېړنیز راپور تیر کړی، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
په بلوچستان کې درې د پاسه 2000 کال را په دیخوا د مذهبي تندرو ډلو له لوري ګڼ شمېر ځانوژونکي بریدونه ترسره شوي دي، خو نننۍ پېښه د چاغۍ د دالبندین په سیمه کې پر چینایانو باندې دا لومړی ځانمرګي برید دی چې د لغوه شوي بلوچ وسلوال سازمان له لوري ترسره کېږي. سیاسي څېړنکار شهزاده ذوالفقار وایي چې حکومت دلته د چینایانو امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستي دي، خو د ځانوژونکو برید کوونکو مخنیوی کول ډېر ګران کار دی. پر بلوچو بیلتون غشتونکو وسلوالو باندې له نږدې زخر نظر ساتونکی خبریال محمد کاظم منګلوی چې دا د بلوچو وسلوالو دویم ځانمرګي برید ترسره کوي.
مشرف دور څخه بلوچستان چې حالات خراب دي، تر اوس پورې دلته ډېر داسې خودکش حملې هم شوي دي، لیکن دوه داسې خودکش حملې دي ذمہ داری دي هغه د بلوچ عسکري پسند تنظیمونه قبول کړي دي، بالخصوص بلوچ لیبریشن آرمی. مخکې دلته یو کوټ کې یو سرکار عامي سړی و، هغه باندې یو اوس چې دا اولنې عمله دي چاینیز باندې، او بیلې یو بیان هم جاری کړی دی ویلې دی چې موږ بلوچستانو دغه مادني وسایل دي د دې لوټمار اجازت نه ورکو، بګر تسلسل برقرار سو د دې خودکش حملو نو بیا زما خیال دلته حالات نور خرابېږي. مخکې هم نقصانات چې دي خودکش حملې دي ډېر زیات دي نور عملو په مقابله کې.
چنایان دلته د بلوچستان د گوادر د ښار د هوایی ډګر د سندک پروژه او دا ډول له کراچي سره جوخت د دودړ په سیمه کې د معدنیاتو پر پروژو باندې کار کوي. څېړنکاران وایي کچیري بلوچ وسلوال و دغه ځانمرګي بریدونو ته دوام ورکړي نو دلته به د چنایانو لپاره نور هم مشکلات ډېر زیات شي. په بلوچستان کې د حکومت له لوري لغوه شوي بلوچ وسلوال سازمانونه وایي چې مرکزی حکومت اسلام آباد او نړیوال شرکتونه د بلوچستان مادني وسایل لوټي. په بلوچستان کې مادني وسایل ډېر زیات دي. دلته د صندوق د میسو او د سرو زرو د ریکوډک او دغه ډول د کرومایټو د کویلې سنگ مرمر او د تیلو د ګازو ډېر زیات مادني زیرمې پرتې دي. بلوچ وسلوالي ډلې د صوبې په مادني وسایلو کې زیاته برخه غواړي، خو حکومت بیا وایي چې بارني هیوادونه دلته په بلوچستان کې د چین له کاشغر څخه تر گوادر پورې د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ لویه لاره ناکامه کول غواړي. دوی په دې ترس کې تر ټولو له مخه د افغانستان او د هند نمونه اخلي، خو نوې ډلۍ او کابل بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
بل پلو ته د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په چمن خارګوټي کې ځایي خلک او بیا تاجران د امنیت د خوندي ساتلو لپاره په حکومت باندې د غوره ګامونو اغستلو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په چمن کې پرانا روس کې غلاګانې او عام جرمونو کې روس تر وزه زیاتوالی راغلی دی، او په دې باندې قابو موندلو لپاره حکومت ته ګامونه اغستل پکار دي. نو تفصیل لري د چمن څخه نعمت الله سرحدی.
د بلوچستان ایلت سره د شار چمن کې ادي خلک او ځای تجاران وای د شار د خرابې امنیتي وزي له عمله دوی د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په شار کې د غلچوکو د لاسه موټران ترشتول او په دوکانونو کې د چور د پیښو سره هر ورځ دوی مخامخ وي. دوی ورځې وړاندې د شار په مرکزی بازار افغان مارکیټ کې په سپین ورځ غلو په خپل دوکان کې مقامي تاجر ووښتو او دوکان د لوټولو پس په تیښته کې بریالي شول چې دغه مقامي تاجر په سپتال کې خپل سا ترلاسه ورکړل. تاجرانو د دغه پیښه په ضد احتجاج وکړ او د انتظامیه څخه په دغه پیښه کې ککړ خلک د نیولو غوښتنه وکړه. په دغه محل مقامی تاجرانو او ځای خلکو اوډیو ریډیو او ټی وی ته څه دارنګ وویل.
دا وخت په ضلع کلا بلا کې دننه یعنی کوټه چمن روډ غیر محفوظ دی. هر ورځ ګاډیان شکیږي. دغه رقم لوټ مار شروع دی. دن داړې په بازارو کې دکانونه لوټیږي. راتو رات د دکانونو تعلیم اتیږي. دغه سره سات سات انتظامیه چې دغه کم د دې پټرولینګ دی هغه نه ونه کې برابر دی. خصوصا په چمن کې او شاخوا مضافاتو کې چې کوم غله ونیول سي یعنی راتو رات هغه برته لکیږي. د پولیسو انویسټیګیشن او د لیویزو انویسټیګیشن به انتهار ډیر کمزور دی.
ډی پی او چې دی هغه د ایس ایچ او ګانو چې کوم ایس ایچ او ډیر به تور تر ټولي هغه ایس ایچ او ټاکي او دلته د ډی پی او حکومت پر دوه غلی باندې دی. د ډی پی او د تانیا سره د سیټی تانیا سره تقریبا پر 200.5 غزا باندې یو په دورځي غل راځي. هغه په غلې کې یو الک ولي هغه په شهادت باندې رسیدي سخت سخت کیږي. لیکن د هغه په خلاف باندې دی هیڅ امن نشکواله. یو
څلور کسو مرسیکلان والاولو ګرد د څلور سره اسلحه ورسره و پیرینګ یو کې نور خلک خدای بچاو کړو. دا یو الک ولګی دی هغه نن شهید سلو بیا موږ ارتال وکي دا روډ می بند کی بیا دغه با دغه رالو د سرکار کم خلک چې د مشران چې دغه رالو مشت دا یقین دانی راک چې موږ په اته څلور غنټی کې داستی دغه ونسو دا کم خلک چې د عمله چکړه ده دا به موږ ونسو سزا به ورکو او دروسه پوری هغه غلنی ولسی وی دی بیا چا تحقیقات کړی دی.
د سره غرما باندې په ورځ باندې غل رالو په افغان مارکیټ کې د غوسله په نامه تاجر وویشتل سو زخمی سلو دغه با د کوټ تر پر سلو لیکن هغه نن په شهادت ورسېدی. مش په هغه ورځو می احتجاج کړی دی د سرکار سمې د دغه قاتلانو د دغه غلو د نیولو مطالبه کړی ده. لیکن د سرکار د طرفه سمشته هیڅ ریسپانس هم نه دی ملاب سوی.
د چمن د لیویزو او د پلس چارواکو په تستیک سره په شار او شاخوا سیمو کې پروانه میاشته کې څلور مرچان ترشتول سوي دي او د 15 څخه زیات مرسکلان په زور او زبردستي اخصل سوي دي او په دوکانونو کې لوټمار او عادي خلک د لوټولو پیشي د دې څخه علاوه دي. خو د چمن د پلس مشر ډي پی او بکا بوکټي په دغه خراب امنیتي وزبني د څو ویلو څخه ډډه کول. خو د لیویز چارواکو ځای مشر عبدالبصير اسکزي ووي چې دوی د شار امنیت ټینګولو د لپاره کلک ګام پورته کول پیل کړی دی. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی چمن.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیوا ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
امریکا وار په وار په پاکستان دغه تورونه لګوي، بلکې ګاونډي ملکونه چې پاکستان په خپل خاورا وسلوال تنظیمونو یا ډلو ته پناه ورکړي ده، د دغه پناه ورکوونکو چې کوم وسلوال دي دا وسلواله ډلې دي دی پر ضد د امریکا او دغه شانته کې د ګاونډي ملک افغانستان د هند د دې لخوا غوښتنې کیږي چې عملیات دي وکړي، عملی ګامونه دي پورته کړي شي. د دغه ډلو پر ضد د ګامونو نه پورته کولو په وجه باندې امریکا پاکستان باندې یو شمیر بندیزونه لګولې دي او باچې کومې مرستې دي هغه اور باندې بندي کړې دي. او دغه شانتي د تیرو لسو کالو راهسې د پاکستان د پوز ځینې مشران به په امریکا کې تربیه کېدل. د دغه تربیه د ختمولو اعلان هم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ کړی دی. دغه د امریکا او د پاکستان ترمنځ د اړیکو تاوتریخوالی څومره سنجیده دی او د دغه با پاکستان او د پاکستان پولیس اثرات سوي. د ډیورډیو خبریال احسان محمد خان په یو چلنیز راپور تیار کړی دی.
د امریکا دفاع تربیه مرکز یا این یو ڈی کې د پاکستانی فوج افسرانو لپاره د دغه تربیه لړۍ لسو کلونو نه زیاته روانه وه چې هر کال به شپږ پاکستانی فوجي افسران د دغه ځای څخه تربیه کېدل. په پاکستان کې سړنکاران وایي دغه تربیه په ډیرو اړخونو مهمه او د فوجي قیادت صلاحیتونو برسېره کولو په لړ کې یو ګټور پروګرام و. د دفاعي چارو سړنکار او د فوج پوخانی جنرال تلت مسعود په وینا د امریکا لخوا د دغه تربیه د پاره فند ځنډول یو حیرانونکی خبر دی او هغه غنی دا یو غیر معمولی ګام دی.
ٹریننگ جو ہے وہ بہت ایک لحاظ سے اہم ہے کئی لحاظ سے. ایک تو یہ کہ ٹریننگ امریکن جو فورسز ہیں اور امریکن اکوپمنٹ ہے, امریکن ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ بہت ہی سپیریئر انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اور ایک لحاظ سے دنیا میں مانے جاتے ہیں.
دی وای دغه د تربیه پروګرام ډیر زیات مهم دی. یو خدا چې دغه تربیه په وخت امریکایي ځواکونه د امریکایي تربیه دغه مرکزونه او بیا امریکایي فوزی آلات چې ډیر اعلی او لوړ دي او په نړۍ کې منل کیږي, دغه پاکستانی فوزی افسران د ډیر وخت په لوی شمیره کې دغلته تربیه لپاره تلل او دغه د تربیه لواجې ورته دا موقعه په لاس راتله چې د امریکایي فوز او د دوی ترمنځ اړیکې خېشي او په دغه هر څه ځان هم پوه کړي. د دغه تربیه ادارو نه به دوی ډیر څه زده هم کړل. تلت مسعود زیاته کړه هغه حیران دی چې د ټرمپ انتظامیه د یو ګټوري تربیه لړۍ لپاره فند ولې وزنډوه, ځکه چې دی ګڼي چې د داسې کولو سره به پاکستان د روس او یا چین په لوري ګوري چې د دې سره به دغه رجحان سیوا شي او دا د دواړه هیوادونو ترمنځ په اړیکو نور هم منفي اغیز غورځولی شي. د امریکا او پاکستان اړیکې چې د تیرې سو مودې د تاوتریخوالي په لوري روانې دي. سړنکار اجاز خټک وایي دغه اوسنی ګام سرګندوي امریکا د پاکستان څخه د غوښتنو په لړ کې په خپل دریز کلکه ولاړه ده. اجاز خټک زیاته کړه هغه نه ګڼي د دغه دواړه هیوادونو د یو بل دپاره مهمتیا بلکوم بدل هم کېدلی شي.
ہمیشہ منگا گڑوں کی امریکہ ہم گنی چی پاکستان دیر اہم رول دے افغانستان کی امن کے اور پاکستان ہم دا گنی چی دے پاکستان نہ بغیر امریکہ نشی شیل قبولے دا یقین دے ذکا دوارا کلکی پخپلو خبری و خاص حد نزیاد پر اس دا زل دا سے لگی اشارے دا سی دی ذکا خاص کر دا اقدام چیز گرم کی دے کوئی ٹریننگ ختم کلو آئی این ایف لون بارہ کی سیکرٹری خبر ہو کلا نو دا دادا سے لگی چی امریکہ دادا لیر سیریس تھا وہ ضرور چی تعلقات بالکل ماسی کی رہی چلا رہو باسی رہی کو دا سے لگی چی حالات داتی نور ہوں خرابی دو پتا روان دی پاکستان میں سے کئی بلا لائے بس مومی اگر چین سے لو دا نور ملکو نشول نو آیا پاکستان آغا ضرورتو نا دائی پورا کولی شی.
امریکا او پاکستان چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ائتلافي هیوادونه پاتې دي او د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره امریکا پاکستان ته د فوزی تربیه جنگی جازونو آلاتو او مشینرۍ په شمول مالی کومک په لړ کې خصوصي فندونه هم ورکړي دي چې په دغه کې د کولیشن سپورت فند په نامه ځانګړې کومک ورستای برخه هم ځنډولې ده. سړنکاران وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ دغه د اړیکو پورته ښکته کېدو اساس دا اوس وخت د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پاکستان او رول سره تړلې دی, ځکه چې د افغانستان دننه د قلاري او سولې په لړ کې امریکا ګڼي د پاکستان رول ډیر مهم دی. احسان محمد خان, وی او ای, ډیوا, پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده چې په ټی وی باندې هم تاسو کتلی شئ. کو په کور کې د ډیر سهولت لري نو په ایشا ساتری باندې دغه خبرونه په ټی وی سکرینز باندې هم کتلی شئ. موسی ملګری اوسې یو سوم په اسلام آباد کې د پاکستان چیمبر اف کامرس اند انډستریز یو غونډه شوې ده چې پکې د راتلونکي پاکستانی حکومت د چین سره د آزاد تجارت په حق له مهمې خبرې اترې شوې دي. د پاکستان چې کوم صادرات چین ته هغه نسبتا کم دی او د چین سره آزاد تجارت په حق لباندې تجارتی ماهران او سیرونکي وایي چې په کار ده چې پاکستان د ټول خبرې مد نظر وساتي چې د پاکستان اقتصاد ته زیات تاوان رسیږي. په دې اخلا نور تفصیل لري رابیا پیر.
د پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری فیڈریشن یو خونډه کړي او ویلي چې د راتلونکو حکومت سره به تر ټولو وړاندې د چین سره د آزاد تجارتي لوزنامې د بیا کتنې خبره کوي. ویلي چې د سوداګرو تر مخه کچري د غلوزنامه وسوه نو د پاکستان صنعتونو ته لوی زیان رسیدای شي. چین کته هم پاکستان خپل ټینګ ملګری ګرځوي، خو کچري د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ته وکتل سي نو د پاکستان ایکسپورت د چین تر ایکسپورت ډیر لږ دی. په دغه کېدونکې غونډه کې د فیډریشن ریسرچ ډایریکټر ډاکټر بلال ویلي چې د پاکستان د چین څخه اخستونکو شیانو د هیوادونو په نوملړ کې پر شپاړسم نمبر او چین ته خرڅونکو شیانو په نوملړ کې په یو شپیتم نمبر دی، چې د کینیا په شان هیوادونو څخه هم شاته دی. د پاکستان چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری فیډریشن په دغه غونډه کې پریکړه کړې چې د نوي حکومت د راتلو سره به سمدستي د خزانه ممکنه وزیر اسد عمر سره ویني. په دغه غونډه کې ګډون کوونکی انجینیر تاروخ خان دی ریډیو سره خبرې کوي. وايي
بزنس کمیونټي پر دې باندې ډېر زیات خدشات لري. هغه وایي چې په خوانی کې کوم ایف ٹی ایز مرته چاینا سره سره د هغه مرچټ ته ډېر سخت نقصان رسولي.
هغه
مرچ کم را میټیریل دی، هغه روان دي دوی ته او د دې فینیش پروډکټس مرچ سره روان دي. بل خاص خبره دا ده چې چاینا د آسیا سره ایف ٹی ایز ساين کړی ده، هغه ټیریف زیرو دی پر زیرو ریټینګ باندې، او د پاکستان سره 2 point something دی، او د انډیا سره هیڅ قسم ایف ٹی ای نشته. همې د امپورټ ټیریف هغه دی.
د پاکستان د چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹری د فیڈریشن په خوانی مشر حاجی غلام علی دیور ریډیو ته وایي چې کچری حکومت د چین سره د پخوانی حکومت د آزاد تجارت کولو پریکړه برقراره وساته نو پاکستانی سوداګری ته سخت زیان رسیدای شي.
ولی چې زمونږ مال ډیر کم دی او دا وودو مال ډیر زیات راځي، او کپاغه معنی فری ټریډ اگریمنت موشي نو زمونږ سند چې کم دی دا به بالکل کینی، نو دا به هیڅ ما په خل حکومت په کینا او کوي کلل، نو د دې مطلب بدای چې دا به د عوام او خاص کر د بزنس کمیونټي او صنعتکارو او د سند کې چې کم خلک کار کوي دغه لیبر د دې مسمت بجو کا مخکېږي او دا به ډیر مشکل.
چین غواړي چې پاکستان سره د آزاد تجارت لوزنامه پراخه کړي، خو د روان کال په پیل کې دغه آزاد تجارت لوزنامه هغه وخت لاسلیک کولو کې خنډ جوړ سو کله چې د قومي اسمبلی د خزانه سټینډینګ کمیټي پر دغه لوزنامې تحفظات را برسېره کړو او اندېښنې څرګندې کړې چې د چین سره د تیر حکومت لاړخه کېدونکې ټولې خبرې پټې ساتل سوي وي. د پاکستان د چین څخه د وارداتو کچه شاوخوا 40 بلیون ډالر ده، خو بل اړخسته د پاکستان څخه د چین د صادراتو کچه 2 میلیون ډالر ده. د څېړونکو وینا ده چې هندوستان چې په سیمه کې د چین مقابل ګرځول کیږي هم د پاکستان په مقابله کې د چین سره یو بهتره تجارتي لوزنامه لري.
تاسی یو ملک پل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای
پښتون ژغورنې غورځنګ په سوابۍ کې د کېدونکې جلسې د پاره تیاری سرته رسیدلې دي، او د دغه ژغورنې غورځنګ منتظمین وایي چې سبا مازیګر ته به د دوی احتجاجي ناسته شروع کیږي، په کومه کې چې به دوی د ملکي ادارو څخه د پښتنو په سیمو کې د شوي تشدد حساب کتاب او د روان تشدد لړۍ د مخنیوي لپاره غوښتنې کوي، نارې به وخي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د لیور ریډیو خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
دا وخت په زیاده سیمه کې موجود یم او ما سره د لری پروتونو علاقونو راغلي د پی ټی ایم ملګری هم په هغه کې شامل دي. دلته په ثوابه ضلع زیاده سیمه کې هغه کمپاین کوي کور په کور باندې خلکو ته ورزي او هغه ته دا دعوت ور چې سبا له کومه په ثوابه ضلع کې جلسه کیدونکې ده کومه غونډه کیدونکې ده هغه ته راشي. ما سره دلته کې مقامي اوسیدونکي هم موجود دي او د لری پروتو علاقونو چې کم خلک راغلي دي کم د پی ټی ایم غړي دي هغه نه به پوښتنه کوو چې د هغه کمپاین څنګه روان دي. السلام علیکم جی. لګره سره جی خپل تعارف وکي او د کمپاین په حواله راته وایي چې څنګه تاسو خلکو ته ورده.
زما هدایت الله خان نوم دی د زیدی يم او موږ سره د نور چې څومره ملګری دي نو دا د سوات نه او د وزیرستان نه راغلي دي. زمونږ ډېر درانه خواږه پښتانه او ډېر درانه میلمانه دي. د خلکو ډېر ښکلی ریسپانس دی ډېر زبردست ریسپانس دی. موږ لکه داسې طریقې کار خپل کړو چې مونږ په دې بازارونو وګرځېدو مونږ چې کم دنو دا پوسټرې په دیوالونو لګولې خلکو له دا پمفلیټې ورکړې دا پیغام و مرسو خلکو ته په گاډو مو لګولې او دې کې چې څومره خلک مونږ سره ملاویږي او هغه داسې ورته ګوري خا منظور پښتون او پی ټی ایم نو چې آو سبا به درځو څه وخت جلسه دا زوت مونږ ورته وایي دا وګوره دې کې ټول تفصیل دی سبا څلور بجې سوابه ګراؤنډ کې. نو هغوی د دې نه د هغوی هغه ریسپانس پته لګي که نه. او بل په سوابه کې چې کم دی نو دا لومبۍ جلسه ده دا لومبۍ جلسه ده او ان شاء الله ما خو تاسو ته ووایي چې د سوابه ډېر قابل فخر تاریخ دی په قومي تحریکونو کې. نو ان شاء الله سوابه به د تیرو ځایونو د جلسو نه په هیڅ شان هم ان شاء الله کم نه دی الله فضل سره او دا به دا غیر ریکارډ ماته ان شاء الله.
مهرباني جی کله کې تاسو راته وایي جی تاسو سره ما دا کم دی نه راغلی تاسو.
زمانه م ادریس بچا ده او د سواتو سیدونکو ما د ریکارډ مونږ پرون راغلی یو د خپل رونو سره لګیا یو کمپین کو پرون په جلسګه کې یو میټینګ کې مونږ دا فیصله وکړه چې زمونږ د سوات ملګری یا د وزیرستان چې کم میلمانه راغلي دي مونږ بده زیدې ته نن راغلو زیده کې یو کمپین شروع کو د سهار نه پرایس تا او زه ډیر زیات خوشاله شوم چې را مونږ کم دکان لور غلیو کم ریړای لور غلیو کم رکشې لور غلیو. نو دا خو لکه ټول دنیا ته پته ده چې د سوابه خلک چې ډیر ملت پال او قوم پال خلک ده. نو زمونږ هغه میلمستیا په هغه ټایم باندې چې هم کړی ده او کولډ ډرینکس را باندې هم کړی دي کې نولې یو او هغه میلمستیا را لم کړی ده. او بل داسې یو ښه ریسپانس راغلی دی څنګه چې کرنل صاحب وایي چې یاره هر سړی دا تپوس کړی دا چا جلسه ده یاره دا د منظور پښتون جلسه ده. نو هر سړی دا ویلی چې موږ به درته خیر ان شاء الله.
زمانہ مولا طاہر محسود دے دا جنوبی وزیرستان محسود علاقے سرا تعلق ساتم. مونگا ابلا ورز پیخور تر اور سے دو پارون مدنخار او د حکیم آباد د جنگیری په هر مسجد کې په هر مدرسه کې په هر سکول کې په علاقہ کې په دکانونو کې هم کمپین وچلولو مازیګر میټینګ وشو هغه تم هم ځان را ورسولو. نن سحر مونږه د زیدې تراغلو په دې کې مونږه چې دل تراغلو خلکو ډیر امین هم راکړه چې څنګه مونږ اول سوچ کړو چې دا ثوابې تاریخ مونږ قتل وو چې دا ډیر کم پرست او ملت پال خلک دي او ډیر مهمان نواز خلک دي. واګي زه د وزیرستان سره تعلق ساتم د غزې مې بیان ولیدلې نه د خلکو سره دومره روابط وو مونږه چې مونږ راغلو کې مینه راکړه او کم مونږه ملت پالی پکې ولیدا کم پرستی مو پکې ولیدا دغه د فخر خبره ده
جی. تاسو دله سبالا په ثوابه ضلع کې سلور بجې د ثوابه په ګراوند کې دغه د پښتون تحفظ موومنت کما غونډه کیږي. هغه له بعد لري پروتونه غنشمیر کې خلک راځي د ډیور ریډیو سره اوسه د فیسبوک دلاره او د ټوئیټر دلاره. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا ثوابه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه دا اوس هم ډی آی خان ته مبوزو چرته چې هلته کې هم د ځای خلکو لخوا د پی ټی ایم یعنی د پښتون ژغورنې غورځنګ سبانه جلسې لپاره تیار یعنی نیول شوې دي. دوی وایي چې لس بجې به سوابۍ ته دوی خپل سفر پیل کوي او د دې لپاره د ترانسپورت هم پوره انتظام کړی دی. نور تفصیل لري عدنان بیټنی.
زمانم وحید مسعود زده پی ٹی ایم کور کمیټه غړیم او سبا د ثوابې جلسې د پاره مونږ چکم سبا لز بجې ټیم ور کړی دی او مختلف قافلې بدل تر ازی درازین دینه ټانک نه سوت وزیرستان نه او د ډی خان دلته چکم قافلې دی با ټانک اډه ته چکم زای مونږ ته ټاکلې دی هغه ته برازی او ان شاء الله لز بجې ته با مونږ په لز بجې با فکس د ثوابې په طرف شپې روانې جی. نو ټول خلک ته د اپیل دی چې شپې لز بجې د دوی ډی خان چې چکم ټانک اډه دلته چکم زای ټاکلې دی هغه ته ځان راورسوي.
تیارې کوم قسم نیولې سوې د بسونو دی قافلې بجې دلته خوراک شکم تنظیمات ست
بالکل چې بار نه کوم خلک راځي هغه د پاره مونږ خوراک شاک تنظیم کړی دی او بار چې کوم وزیرستان دی او درازین دی ټانک دی هغه د پاره د ترانسپورټ بندوبست هم شوی دی. دلته هم ډی خان کې کمیټې جوړې شوې دي او دلته هم د ترانسپورټ بندوبست شوی دی. ان شاء الله چې څومره خلک شي دلته به ان شاء الله پسونو ګاډي ټوټل زی او د ډی خان به ان شاء الله سبا عزت سره رواني دي. ترانسپورټ مکمل بند.
زمانو بختیار احمد زما تعلق جنوبی وزیرستان سره دی. سبا چې کومه قافله د ډی خان اوزي د سبا جلسې په اړه شه د سبا جلسې چې کومه ده د 1948 کوم پښتانه وژل شوی د ریاستی ادارې د طرفه تقریبا 600 پورې پښتانه وژل شوی او 1800 پورې زخمیان شوی. د جلسه د غې د پر اړین شوی د کوم پښتون د اوسه پورې د پاکستان له کومې ادارې د وجه وژل شوی نو ان شاء الله د غې حساب واړی.
زمانم رحمت الله رحمان ز اپر ټنګ جندول نه تعلق لره او سبا موږ د جن روانې کو د ثوابې جلسې د پاره او موږ دنیا ته داش کارو چې اویا کاله مخته کم ظلم پښتنو سره سوی وو موږ د هغه حساب غواړو او مزید د پښتنو قتل وژنې روکتام د پاره خپل آواز اوچتو.
او تاسو له 4 سره رواني او تاسو سره د بړې په ول باندې چې دا سي نور معلومات څه په دې باندې څه سي وو او تر اوسه پر پدې باندې څه आवाज ولې نه پورته کړي
سر جی؟ بالکل سبا حکومت تیارې موږ روانه کړې ده د موږ د ټانک پر ټانک او د جنوبی وزیرستان او ډی خان قافلې د صوابې جلسې طرف ته رواني دي او چې کوم بابړه مقام باندې په 1948 کې کوم واقعیا پېښ شوی و د ریاستی ادارو له طرف نه دا یو تاریخی واقعیا و او هغه چې موږ د پښتنو قتل عام شوري سوی دا او موږ دنیا ته ښکارو چې د پښتنو قتل عام د بند کړل شي او دا بیا کاله نه پاتې موږ دا आवाज اوچت کړای دا د بابړې واقعیا یو وړوکه شانته پروګرام یعنی مطلب هغه دنیا ته نوې چوته سوی او نن د منظور پښتون په سربراهی کې موږ ټول دنیا ته ټول نړۍ ته دا پیغام ورکو چې دلته ولوې پېښ شوی او ان شاء الله موږ به یې حساب وړو تر اخره دا پوره.
زمانو مجاهد بیٹنی دے بیٹنی ٹرائب سره تعلق لره جنډول سره تعلق ته او سبا چکمه د جلسې تیاران دي دا موږ پوره پوره کړی دي او ان شاء الله په خپل ټیم داوزی او کی اویا کرنه بعد به ان شاء الله چکمه موږ سره ظلم سوی دا به سبب بل ورځ په 12 اگست باندې موږ د ریاست تشکارو چې موږ سره کوم ظلم سوی دا به موږ سره آینده بن کیږي موږ سره باندې موږ دا ظلم نه منو او دا به موږ ریاست تشکارو او چې څومره نړۍ دا ته به موږ ښکارو چې موږ سره دی آینده لپاره ماروي عدالتونه چې کوم کیسونه موږ سره کیږي دا دی بند سي عمرګونه دا دی بند.
زمانم شاید خان شیرانی ده زدر در اسماعیل خان اف ار درازین سره تعلق لرم. سبا چې کوم زمنګ یون د ثوابې په طرف روان دی دا غي مطلب دا غدی چې په دغه ریاست کې یا په دې ملک کې چې موري عدالت کتلونه د پښتنو کیږي لکه د ټولو اول چې څنګه پاکستان آزاد شوی دی یعنی په 1948 کې اول د بابړې په مقام باندې 800 پښتنو د ځان وژنې یعنی شهادتونه ورکړي دي. نو موږ چې سبا ثوابې کې کوم پروګرام یې کوي هغه مطلب دغه دی چې څومره مرګونه د پښتنو شوي دي یا شروع دي یا به نور کیږي دل دې نه بعد موږ موري عدالت کې سونه موري عدالت مرګونه نه منو د دې په اړه موږ په ثوابې کې پروګرام دی او ان شاء الله د ټول ملک د مختلفو علاقو څخه به د ټول هیواد مختلفو علاقو څخه به خلک راځي او په دې جلسه کې به شرکت کوي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای دیوا. پاکستان سپریم کورٹ د مشهور اصغر خان کیس د بیا پرانستلو او د دغه سردوباره د اوریدنې فیصله کړې ده. یاد دی وی چې د کال 1990 په لسیزه کې د پیپلز ګوند پر ضد باندې د نه سیاسي ګوندونو ائتلاف جوړ کړی شو چې ورته پاکستان پوز د دغه کیس کې دعوه کوونکی د وینا تر مخه پیسې تقسیم کړي وي او د پیپلز ګوند د ناکامۍ لپاره دغه کار په کال 1990 کې ترسره کړی شوی وو. د دغه په حق لبانې نور تفصیل تاسو ته د ډیور اډیو خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
سپریم کورٹ د کال 1990 په لسیزه کې په سیاستمدارانو کې د پوځي افسرانو په لاس په کروڑونو روپۍ تقسیمولو په اړه د اصغر خان قضیې دوباره اورونې فیصله کړې ده. کومه بچې د دې میاشتې 15 نیټې نه پیل کیږي. عدالت دې لړکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پوست پخوانی سرلخکر مرزا اسلم بیگ، د استخباراتي ادارې مشر اسد دورانی، اٹارنی جنرل خالد اختر، ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن، د میران بینک مالک یونس حبیب ترسنگ یو شمیر نورو فریقینو تا نوٹس لی گلی دی. د سپریم کورٹ یو درې کسی بینچ مشری بای مشر قاضی میا ثاقب نثار کوي به د اصغر خان قضیه د کال 2012 په فیصله باندې عمل درآمد نہ قبول د قضیه اورونه کوي. په دې فیصله کې د پوست پخوانی مشر جنرل اسلم بیگ، د هغه وخت استخباراتي ادارې مشر جنرل اسد دورانی، د مهران بینک مشر یونس حبیب او د شمیر سیاست مدارانو چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم شامل دي، د کال 1990 په ټول ټاکنو کې په سیاست مدارانو کې پیسې تقسیمولو او د پاکستان پیپلز پارټۍ پر ضد د نه سیاسي ګوندونو اتحاد آی جی آی جوړولو پترس کې کاروای کولو امر کړی دی. عدالت ټولو حکومتي ادارو ته امر ورکړی دی چې دوی د وفاقي د پلټنو ادارې ایف آئی اے سره د سترې محکمې امر عملي کولو لپاره مکمل تعاون وکړي. ایف آئی اے په دې قضیه کې 19 سیاست مداران چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم شامل دي نوټس جاری کړی دي او ورته امر ورکړی دی چې دې لړکې عدالت ته حاضر شي. دې کې یو شمیر سیاست مدارانو عدالت کې خپل بیانونه ریکارډ کړي دي. د نواز شریف وکیل په خپل بیان کې عدالت ته ویلي وو چې د ده موکل د جنرل اسد دورانی یا د دس نمائنده نه 3.5 میلیون روپۍ نه دي اخیستي چې دا په الیکشن کمپاین کې خرڅ کړي او نه د یونس حبیب نه څه پیسې ترلاسه کړي دي. همدغه رنګ بیانونه یو شمیر نورو سیاست مدارانو هم سپریم کورٹ کې ریکارډ کړي دي. اصغر خان په ستره محکمه کې په خپل خواص کې په کال 1996 کې ویلي وو چې د هغه وخت صدر غلام اسحاق خان د پوځي افسرانو په لاس 1.3 میلیون روپۍ په یو شمیر سیاست مدارانو کې تقسیم کړي وي چې دغه رنګ بېنظیر بټو ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړي. سپریم کورٹ په خپله فیصله کې ایف آئی اے ته امر ورکړی وو چې دې لړکې دې شفافې پلټنې وکړي. خدا پلټنې لا تر دې دمه نه دي مکمل کړی شوی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاستا حق سرازی چې سعی کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د
د وایس اف امریکا چې بخبرونه د قدر منوریدونکو سم یو زړه پورې رپورت تاسو لپاره لرو. په سواد کې د راک کلایمینګ یا چوت غرونو ته د خطلو چې کومه لوبه ده یا سپورت دی د دې شوقیانو او بیا د کې چې کوم ماهران دي هغوی د تربیې یو غونډه را جوړه کړې وه په کوم کې چې خلکو دغه زده کړه هم کوله. نو فیاض ظفر د دغې په حقله یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
سوات چې د خپلو ښایسته نظارو او ښکلي موسم دپاره ډیر مشهور دی، دغه رنګ په سوات کې دنګ دنګ غرونه او سوکې هم دي او د سوات په تاریخ کې په لومړي ځل د راک کلایمنګ یا د رسو په ذریعه په دنګو غرونو یا کمرانو د خطو او کوزیدو مقابلې او تربیه وشوه چې پکې لویو او ماشومانو ګډون وکړو. په دغه کمرو د خطو تربیه دپاره راغلی عرفان الله وایي د رسۍ په مدد مو په دنګو کمرانو د خطو کوزیدو چل زده کړو.
دا راک کلایمبنګ یو ټیکنیک دی چې په دې کې په د رسۍ په مدد باندې یو غټ کمر چې دی دا به مونږه په دې باندې به مونږه څنګه خیجو. د راکوزیدو ټیکنیک هم دی، د خطو هم دی. دې باندې مونږ نن ټریننګ کوو. د لاهور نه دا مرګري راغلي دي او د دیو کوآپریشن د دیو مینا هغه ډیره زیاته ده او ډیر په ښه طریقه باندې مونږ ته دا ټریننګ راکوي.
د دې تربیې لپاره د لاهور نه ماسټر ټرینرز راغلي وو چې هغوی د سواد ځوانانو او ماشومانو لا دا تربیه ورکړه. دغه تربیې لا راغلی محمد شازیب وایي چې دا رنګ اکټیویټیز به زمونږ لپاره ډیر فائدہ مند وي.
نو دا قسم اکټیویټیز چې راځي نو دا زمونږ لپاره هم ډیر فائدہ مند دي په فیوچر کې او زمونږ لپاره چې کم نوې زمونږ چې کم جنریشن دی کم چې زمونږ نه کشران دي دا غو لپاره یو ښه اپورچونیټیز به زمونږ سره چې مونږ دا یزده کوو هغه ته به مونږ چې زمونږ هغه ته فارورډ شي هغه ته.
تر دې مخکې د ایتلی او د جاپان نه راغلي پوهتنانو د سواد د ټولو دنګر فلکسیر سرتا خطلی او راکوشي بيو. دغه تربیلت لونکي فضل خالق وای چې مونږ با راک کلایمنګ یا په فلمونو یا په ټلویزیون کوتو او اوس مو خپل اوکو او چل مزد کو.
کله سواد خبر مونږ کو نو دلته مونږ سره ډیر غټ غټ کمران دي، غرونه دي، سوکي دي او دا د خوشحالي خبره ده چې دلته ځوانانو کې دا شعور دی هغه ګرځي غرون دزی د فطرت دا کولاګانی اینی او پدې کې د ژوند جواک حصے لټای. مونږ سره به دا غټ غټ کمران د ډیر وخت نه وخه مونږ به سره اسی تصویر وستو په فیسبوک به ورکو. دا راته پته نه و چې پدې کمرانو به خلک څنګه خيږي. زیاتره به مونږ دا شزونه په فلمونو کې قتل مونږ وای چې دا غواسه سي غب شپ ته خو فلمونو کې کیږي انسانان نشي کولای.
دغه تربیله راغلی تنانوای چې دا ډیر صحتمند لوبه ده او دارنګ سرګرمیانه د صحت د پاره ډيري خيږي. تربیه مکمل کون کی تنانو ډیوته وی چې روان کال با اوس هغوی د میاګل او مانکیل دنګ غرون ته پرسه خيجي او راکوزيږي او روان وخت کې با د راک کلایمنګ په نړیوال لوبو کې د برخه اغستو هڅه کوي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، دیوان سواد.
د پاکستان په خاور باندې د سپرلی په موسم کې یو بوټی لګول کیږي یا کرل کیږي او یو دا موسم دی کله چې د یخنۍ موسم شروع کیږي او د ګرمۍ موسم په ختمېدو شي. یا د ګرمۍ موسم کې چې کله د بارانونو ورځې شپې شروع شي نو په دغه ورځو کې د بوټو کېدل هغه کېدې شي او دغه سي د دې بوټو د کرلو په حق لباندې د ډیور اډیو خبريال ملک وقاص یو راپور را لګل دی تاسو ته وړاندې کوو.
سبوټی مون کامیاب کړل او سلګیاو کامیاب ګول طرف ته روان یو کرم روان دي او د دې وبخورم روان دي لمون کسان ویلی دو هغه ټیم پټیم دو بکیم را مون چې اوس کوم بوټی نالکو شو شو توت شو. نو د دې عمر چې کم دی نو دا د 50 کال نه والو تر 100 کال پورې دی لکه عمر 50 کال شپته کال او 100 کال. نو لکه پکار دي چې مونږ دا ډېر عمر بوټی نال کو نو هغه سره به لکه دی چې آب و هوا چینج اکسیجن بم راته ملاویږي او دا کومه ګرمي چې په زیاتېدو ده نو دې د مخنیوي لپاره هم د دې بوټو ضرورت ته چې دا مونږ نال کو جی. اصل کې که ګورې نو لکه گرمی تقریبا زیادتی دو بانده دا پیرد زیاد شو صرف او صرف دا دی دا واجی آبادی زیاتیږي او د اونې کټای چې کوم ده د اونې وهلو سپیډ چې کوم دی نو هغه رفتار ډیر تیز دی. نو د هغې د مخنیوي دپاره پکار دی چې مونږ هر کس دا ذمواري وګڼي چې لس لس بوټي مونږه د خپل حصے دا مونږ نال کو د خپل ماحول دپاره د خپل مل دپاره او د خپل فیوچر دپاره.
تجربه خدم منابیدون که کتون که داو زمگه یو سطح خبری خبروانه چه وقت سر ترسی گی خود زمگه خبروانه تا وگو سی راتون که پروگرام چه ده هغه با ستاسو دا خواخی های فایف پروگرام وی نو تاسو دا نایلا محمد او دا وکیل خان دا خوندوارا خبروانه واوری او دا دین خوند واخلی زو وگمه جالوان سر دا خپل همکار
اشفاق ممن
ساسونه اخلو اجازت او د دیوار اتن کی خبرونه اوریدل مهیروي تعالی پمان